احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سسمی عباس مننه د ازادي راډیو د اتو بجو د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. له خبرونو وروسته مو د هند، چین او روسیې د استازیو له غونډې خبرو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه شخېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې د غیر رسمي خبرو د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان په بلوچستان کې وسلوالو 19 تنه ووژل او متحد ایالاتونو کیوبا د تروریزم د ملاتړ کوونکو له ډلې څخه وویسته. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو استازي به د سولې خبرو ته د شرایطو د برابرولو په مقصد په دوهم هیواد کې سره وګوري. مولوي شاهد زیاته کړه چې جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. د په وینا د افغانستان د جګړې شکیل لوري د جګړې د ګټلو په تمه باید د سولې لپاره برابر شوي شرایط له لاسه ورنه کړي. د سولې د عالي شورا ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد او سیمې په کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اورېدلی شئ. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د دوو خپلسرو قمندانانو د وسلوالو ترمنځ د جګړې د دوام مخه یې نیولې ده. د کاپیسا امنیت قمندان جنرال عبدالکریم فائق ازادي راډیو ته وویل موږ له دواړو خواو سره تماس ونیو، دواړو له موږ سره وعده کړې، پر دواړو مو اوربند لاسلیک کړ او ضمناً دوی شرعي وثیقه لاسلیک کړې او موږ ته یې واک راکړې چې هره پرېکړه چې موږ وکړه دوی به یې عملي کولو ته چمتو وي. جنرال فائق زیاته کړه چې د دې دوو قمندانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره د ولسمشر د یوه سلاحکار وزیر په مشۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. ضابط وکیل او ګلنظیم د دوو ډلو قمندانان دي چې وسلوالي له تیرو څو کلونو راهیسې د کاپیسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ په دورنامې دره کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي. د راپورونو له مخې دې وسلوالو پر یو بل حتی له درنو وسلو څخه همکار اخیستی چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلاديش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی. ټاکل شوی چې افغان فوټبالران به د سېشنبې په ورځ د بنګلاديش د ټیم میلمانه وي. دا دوه دوستانه لوبې د فوټبال نړیوال جام ته د افغانستان د تیاریو په لړۍ کې ترسره شوي. د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالي له لاوس څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل
سفر دور برادر را در پیش داشتن من تا بازی بسیار خوب داشتن
سره لده چیز مر ځوانان و لوی سفر په مخ کې درلود. خلوب مو بیا هم ډیر شوه. د لوبې په جریان کې ټول کنټرول لمر سره وو او دا زموږ د ټیم قوت شي. زموږ د ټیم ورتیا وی زیات دي او د سوریې د لوبې تر وخت به چمتو شي. افغانستان به نړیوال جام ته د غوراوی لپاره لومړی رسمي لوبه د جون په 11مه له سوریې سره وکړي. نړیوال جام ته د غوراوی لپاره به افغانستان بیا د کمبودیا، جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مسابقه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووشل. دا پیښه د بلوچستان د مرکز کوټي په 40 کیلومتري واټن کې په مستونګ نومي سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن زخمی کړی او 15 نورې روغ رمټ خوشې کړي دي. د محمد یعقوب په نوم زخمی د پیښال داس بیان کړ.
уже расшавак лугар штахтардын арасы жама кулот да улен жор целвеш касул такрибан уз раслав сара чакане шук мурсара мундук шул молине ойлу
د سیمه د یو امنیتی مقام اسماعیل ابراهیم په وینا بریټ کوونکو دوه بسونه په زور ودرول لشلو زیات کسان ونیول او لدې ډلې 19 کسان ووشل. د دې بریټ مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د اسادي رډو پروانه خبرونه کې تر اتنی مو بجو ورسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي. متحد ایالاتو پرون د کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وویست. دا اقدام د سړې جګړې د دې دوو دښمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکولو په مقصد د هڅو یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنگتن د کیوبا له جنو سیاستونو او اقداماتو سره مخالف دی او پاړه یې اندېښمن دی، خو دا اندېښنې د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو د معیار له کړۍ څخه وتلي دي. له دې اقدام سره د امریکا او کیوبا په اړیکو کې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کیوبیایي سیالی راول کاسترو د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې د څو زندانیانو له تبادلې وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د شیګڼې امکانات برابر کړل. پر کیوبا د امریکا بندیزونه تر اوسه پر خپل ځای پاتې دي او یوازې د متحده ایالاتونو کانګرس د هغو د لرې کولو صلاحیت لري. هالند وایي چې ماسکو د اروپایي ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري. د هالند صدر اعظم مارک روټ پرون خبریالانو ته وویل روسیې د پنجشنبې په ورځ په څو اروپایي هیوادونو کې خپلو سفیرانو ته د هغو سیاستوالو فهرست سپارلی چې له دې وروسته نشي کولی روسیې ته ولاړ شي. روټ زیاته کړه دا تور لیست له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري او شفاف نه دی. نوموړي همداراز زیاده ونه وکړه چې ماسکو دا فهرست د هغو بندیزونو په غبرګون کې برابر کړی دی چې اروپایي ټولنې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا د زمیمه کولو له کبله پرې لګولی دی. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې په دې لیست کې د 9 اروپایي سیاستوالو نومونه شامل دي. سیبلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. د فیفا د ریاست لپاره د بلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علي بن الحسین وو، خو شاهزاده علي وروسته له دې چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل له سیالۍ لاس واخیست. د مالي فساد په تور د فیفا د اوو تنو جګپړو مامورینو نیول دا انتخابات تر سیوري لاندې راوستل، خو بلاتر له بریا وروسته په خپله وینا کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې د خپلې کاري دورې تر پایه به دا مؤسسه له اوسني حالته وژغوري. دی وایي زه یو معتقد سړی یم او وایم چې خدای به مرسته راسره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسوو چې باید وي. زه ژمنه درسره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه به راتلونکي مشر ته پیاوړې فیفا سپارم. په فیفا کې د فساد اوازې له مودو راهیسې اورېدل کېدې، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې دې مؤسسې قطر د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان په اړه د هند، چین او روسیې د درې اړخیز غونډې لپاره کو خبرو. د دې غونډې په اړه مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر نظر اخیسته.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د یوې خوا او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ له بلې خوا نه ګوډر ګڼل کیږي.
د افغانستان د سولې دالي شورا ویاند وایي چې په تو ورځو کې بل طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل شي.
دا روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې د جنگ په ځای باندې دغه مشکلات نه حل کیږي.
د ننګرهار دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه حرام او بلله.
مونږ د خپل پولیسو او ملي اردو وجنه د اسلام نظر چون د مسلمان او په دین مینه اردو د دې وجنه حرام او ناروا ګڼو.
په فرا کې د عناب ګل په کلنۍ مشاعره کې په سلګونو کسانو برخه واخیسته.
دا عناب ګل مشته هر وخت په سرلۍ راوله، غوټۍ ګلان که هره سیمه ګلالۍ راوله.
په بلوچستان کې ناپیژاندو وسلوالو نږدې 40 تنه وژلي. په دې اړه د عیني شاهدانو خبرې درسره شریکوو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. هند، چین او روسیه وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو هڅې جدي شوې دي. چینایي چارواکي وایي چې د دریو واړو هیوادونو چارواکو په خپله وروستۍ کتنه کې موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د پخلاینې او اقتصادي بیا رغونې د هڅو ملاتړ کوي او خپله برغانده ونډه پکې واخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
د هند، چین او روسیې چارواکو په خپل ورستۍ کتنه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د سیمې له امنیت او ثبات سره تړلی او ځکه درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ به کوي. د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هوا چونینګ له قوله راپور ورکوي چې وایي د هند، چین او روسیې جګپوړو چارواکو په نوي ډیلي کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره له دوهمې غونډې وروسته ویلي چې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې ملاتړ کوي. د چارواکو چې په راپور کې دندې او نومونه نه دي یاد شوي، همداراز ویلي چې پیکینګ، نوي ډیلي او مسکو لیوالتیا لري چې په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي د سیمې وروستیو تحولاتو ته په پام سره روسیا چې منځنۍ آسیا د خپل نفوذ قلمرو بولي او همدارس چین د خطر احساس کوي، نو ځکه دا امکان چې له هند سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې جدي کړي زیات دی. ښاغلی لیوال وایي افغانستان په دې لوبه کې د پام وړ موقعیت لري.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لري خو او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ له بلې خوا نه واقع ګودر ګڼل کېږي. که دغه درې هېوادونه سره نږدې شي په تېره بیا د هند او د چین ترمنځ په دې برخه کې توافق د نظر او توافق د ګټو رامنځته شي. زه هیله لرم چې دغه درې هېوادي ته محور بالاخره وکړی شي، له لویدیځ سره یو توافق نظر ته ورسېږي چې د افغانستان سوله د ټولو لوریو په ګټه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو او تماسونو ته به دوام ورکوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان او د استانبول پروسې ته به په دې برخه کې مهمه ونډه ورکوي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان پر راتلونکي غونډه کې چې په جولای میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. هند، چین او روسیا په داسې حال کې په یو غږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړتیا ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاوو خبرونه ورکړل شوي. د سولې عالي شورا پرون وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا په دوهم هیواد کې غیر رسمي خبرې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې چین څو ورځې مخکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو د استازو ترمنځ د یوې غونډې کوربه و. ترکمنستان هم پرون په خپله خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه توپ ته چمتووالی څرګند کړ. د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف ویلي چې هیواد یې د افغانستان د مسالې د حل په مقصد د یو نوي سیاسي او ډیپلوماتیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې اخیستو ته تیار دی.
هند، چین او روسیې په نوې ډیلي کې په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو ورځو کې به د دوی او طالبانو استازي یو ځل بیا د سولې د رسمي مذاکرو د پیلېدو لپاره غیر رسمي خبرې وکړي. د دې شورا له ویان مولوي شاهزاده شاهد سره فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا طالبان د سولې مذاکرې غواړي. مولوي شاهد وویل
د بل حق نه د سولې ضرورت زیات شوی دی او طالبان هم پوهېږي، نور مخالفین هم پوهېږي. وګورئ چې خارجي قواو او هم وتلي دي، لوی اکثریت شته دی. جنګي ماموریت ځان له افغاني امنیتي ځواکونو ته سپاره شوی. دلته نور تشویشونه هم راغلي دي چې هغه د اسلامي دولت ډله یا دغسې شاید دغه وضعیت د طالبانو په ګټه هم نه وي. د افغانستان دولت په مجموع کې او دولت مخالفین هغه طالبان دی یا حزب اسلامی دی د زیات زکاوت او بصیرت نه کار واخلي او سولې لپاره په جدیت سره کار وکړي.
نو د افغانستان حکومت طالبانو ته څه ورکوي؟ ولی طالب راسي او په افغانستان کې مثلا سوله وکي؟
مونږ چې قطر کې هم د دې سره خبرې کړې دي، طالبان اوس په انحصار باندې تاکید نه کوي، هغه مشارکت مني، حقوق و رعایت مانی، تعلیم و تربیه، داسې نور مسائل، د غروانه ستونزه د مذاکراتو د لارې د حل کول غواړي.
نو طالبانو په حکومت کې څو وزارت غوښتي، دوی څو ریاست غوښتي، دوی کوم څو رقم برخه غوښتي چې دوی سیاسي مشارکت وکړي لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه؟
یو ځل د بین الافغاني مذاکراتو اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي. البته بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت کې دغه غوښتنې چې مونږ بیا ارزیابي کولای شو څومره معقولې غوښتنې دي.
اوس ترکمنستان ویلي چې دوی کولای شي چې د خبرو کوربتوب وکړي، نو تاسو ترکمنستان دغه انتخاب ته څنګه ګوري؟
خدماتو تر حده پورې قطر هم کولای شي، ترکمنستان هم کولای شي، یو بل هیواد هم کولای شي، ولې اجباري صلح په افغانستان کې هیڅوک نشي راوستی. صلح به افغانان په خپله راولي. هر څوک چې موږ سره په دې لاره کې همکاري کوي موږ د هغه تقدیروو او مننه ترې کوو.
شاید صاحب وایي ځینې همسایګان ډېر کوشش کوي چې د دوی په مداخله دې دا خبرې وي، دا مذاکرې دې کې د دوی شامل وي.
په افغانستان کې اوس هیڅوک هم د دې تمه نه لري چې موږ به د خپلې سیاسي مداخلې یا نفوذ د لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړو. افغانستان یو مستقل هیواد دی او د دې روابط په د ګاونډیانو سره د جهانیانو سره د خپل ګټو په اساس باندې آینده کې سولې کې د هیچا په ضرر باندې افغانستان نه استعمالیږي.
د افغانستان د سولې دالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په نورستان کې د پوهنې وزارت یو شمېر هغو ښوونځیو ته چې تر اوسه په کرایي کورونو کې اوسېدل د کرایې پیسې نه ورکوي او یا یې نه دی ورکړی. د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري څخه به واورو چې دا څو ښوونځي دي او ولې پیسې پرې بندې شوې دي. انوري صاحب، بلې انوري صاحب، فکر کوم چې ټلیفوني اړیکه مو څه ستونزه لري. انوری صاحب زما ژغ اوري؟ ټلیفوني روابط مو سم نه دي. له دغه خبر مو تر لاسه کړی دی. خیر دی، د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونه کې به په دې اړه بیا هم د تاسو سره معلومات شریک کړو. ازادي راډیو په منځني صفه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر اتنیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي اس ام اسونه لولو، خو اوس په ور شو چې ټلیفون کار نه کوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته به مخه کړ چې هغه څه خبره کړې دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
اکانومست مجلې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان پړې او مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده په افغانستان کې د وینې بهېدو فصل. مجلې لیکي دا د جګړې لمړنۍ فصل دی چې افغان ځواکونه پکې د ناټو لملاتړ پرته عملیات کوي چې د دې ځواکونو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي سره هم مل ده. اکانومست لیکي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي سره سره بیا هم یو شمېر افغانان په دې باور دي چې افغان ځواکونه د طالبانو د مهارولو په لور روان دي او د هغوی د پرمختګ مخینه ولیده. دا مطلب لیکون کې زیاته توجه د کندوز امنیتي وضعیت ته کوي او دغلته د محلي مریشو او اربکیو مسله کول هم یاد کړی دي. مجله زیاتوي د افغانستان خلک د محلي مليشو د جوړښت په اړه اندېښمن دي ځکه دا مليشه کېدای شي په راتلونکي کې د یو بل سرکش ځواک بڼه غوره کړي. مجله وایي یو شمېر کسان په دې باور دي چې همدا محلي مليشه د ورځې پر مهال اربکی وي خو د شپې ترې بیا وسلوال غله جوړیږي. اکانومست وړاندې کوي په افغانستان کې یو بله ویره هم پیدا شوې ده چې هغه د داعش د فعالیتونو په اړه ده چې ویل کېږي یو شمېر طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. خو د مطلب لیکونکي وایي دا احتمال چې طالبان به داعش په غېږه کې ونیسي ډېر کم دی ځکه طالبان اکثره ملتپاله پښتانه دي او د داعش د دې نظریې پابند نه دي چې غواړي په ټوله اسلامي نړۍ واک وچلوي. له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هم منتظر دي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په خبره د داعش او طالبانو نظریات له یو بل سره په ټکر کې دي. د هیل خبرونه چې د متحده ایالاتو د کانګرس له خوا خپریږي د هغو 15 طالب مشرانو په اړه د کانګرس د غړو اندېښنه یاده کړې ده چې تیر کال له ګوانتنامو خوشې او قطر ته واستول شول. د خبرونه په لیکنه د دې 15 طالب مشرانو نظربندي د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او هغوی کولای شي له دې وروسته آزاد نقل و حرکت وکړي. د هیل خبرونه لیکي د کانګرس یو شمېر غړي اندېښنه لري چې د دې طالبانو آزاد خوځښت به په بهر کې میشت امریکایان لګواخ سره مخامخ کړي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې ویل کېږي دغو طالب مشرانو د نظربندۍ پر مهال د حقاني شبکې له ځینو غړو سره تماسونه درلودل. د کانګرس ځینې نور غړي بیا له وسره له ګوانتانامو څخه د دې طالب مشرانو خوشي کول یو خطا ګڼي او وایي په کار نه و چې د امریکایي سرتیری بو بریګډال د خلاصون په بدل کې دا 15 طالب مشران خوشي شوي وای، ځکه په خپل د بریګډال بند کېدل هم یو مشکوک مسأله ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د اکانومیست مجلې په وینا واوریدل چې دا امکان په افغانستان کې ډیر لږ دی چې طالبان د داعش په غیش کې ونیسي. د داعش په اړه بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې سره د افغان وسلوالو ډلو اړیکه تثبیت کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه کسان چې ځانونه د داعش ډلې غړي بولي د طالبانو پخواني قمندانان دي. صدیقی زیاتوي د امنیت د ټینګښت لپاره اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یاغیانو په وړاندې پوځي عملیات دوام لري. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان امنیتي ادارې په پرله پسې ډول ارزونې کوي تر څو داسې شواهد ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د میشتو مخالفو وسلوالو ډلو او په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ترمنځ اړیکې پیدا کړي. تر اوسه هیڅ داسې اسناد نه دي ترلاسه شوي چې دغه اړیکې ثابت کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه قمندانان او افراد چې په افغانستان کې ځانونه د داعش غړي یادوي په خوا د طالبانو سره یو ځای وو.
دغه کسان دي د زموږ د اطلاعاتو پر اساس باندې چې په خوا د طالبانو د ګرو ازاول اوس په نوم بدل کړی او ورسره نور بهرني تروریستان هم دي چې په ګډه بعضي سیمو کې فعالیت کوي. د پننګرهار کې مونږ معلومات لرو او زمونږ پولیس او نور هم تیز واکونه په ګډه کار کوي او چې دوی مخه ونیسو او دا کار کوي زمونږ اساسي وظایف دي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د حضور په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. دغه ډله اوس د سوریه تقریبا نیمایي برخه او د عراق ځینې سیمې په واک کې لري. تر دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان ویلي و چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د استخدام په چارو بوخته ده. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش د طالبانو غړي خپل لیکو ته جذبوي، خو دغه امریکایي جنرال ویلي و چې داعش ډلې تر اوسه په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پیل کړی. د ازبکستان اسلامي تحریک چې په افغانستان کې فعالیت لري څه مودوړان دي د اسلامي دولت ډلې تخپل بیات اعلان کړ. دغه ډله د افغانستان د شمال په نام نه یو کې شکل بلل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د اسلامي دولت ډلې او افغان تونلارو ترمنځ هر ډول اړیکې به تر پیدا کېدو وروسته له خلکو سره شریک کړي. د دغه وزارت ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات دوام لري. د راپورونو له مخې په بغلان ولایت کې یو میاشتنی عملیات پای ته رسیدلی دي او شاوخوا اتیا تنه وسلوال مخالفین پکښ وژل شوي. خلک د امنیتي ځواکونو د عملیاتو هرکلی کوي. هغوی له ازادي راډیو سره په اړیکو کې غوښتنه لري چې په تصفیه شوو سیمو کې کافي پوځي ځواکونه ځای پر ځای شي تر څو د هغو سیمو د بیا نام نه کېدو مخه ونیول شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویاند مولوی شاهزاده شاهد په وینا واوریدل چې په څو ورځو کې به له طالبانو سره غیر رسمي خبري پیل شي. خو بل لورته د ننګرهار علماو پرون په جلال آباد کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظر حرام او بلله. د ننګرهار د دینی عالمانو څرګندونې له جلال آباد د صدر رډور خبريال شاه محمود شینواری پر راپور کې
د ننګرهار یو شمیر دینی علماو د جمعې پر ورځ د وی غونډې لارې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د گاونډي هوادونو لخوا جوړه شوې د سیسو بلله. دوی ویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې ملک امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغه دینی علماو د آیات او حدیث پر رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام او بلله.
دا دی علماو ته نور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک کې دغه عام خلق وجنه او د مسلمانانو وجنه او مونږ د خپل پولیسو او ملي وردو وجنه دا هم د اسلام له نظره چې دا مسلمان او د په دین ماینه وردو لات دی وجنه حرام او ناروا غنو او مونږه ټول ولسم دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو ترڅنګ ودرېږي او دا حمایه کوي.
دغه جنگونه څوس د پاکستان او علماء وای شي په بپا ځای کې ناروا ده، روا ده په ځای کې ناروا ده. دا په اتفاق دی امت سره دا فتوا ناجایزه ده. په دې وطن کې مسلمانانو شي شکر الحمدلله په افغانستان کې هغه وطن کې چې آئین کفر دی هغه ته ویل جهاد نه سالته فساد ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دینی عالم او د سولې شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالو ډلې په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي وویل کچېرې د دغو نو را پیدا شوو وسلوالو ډلو مخنیوی ونه شي نو دا به د هیواد او هیوادوالو لپاره لوی سرخوږی وي.
دا لویه دسیسه ده د ټول مسلمان ولس لپاره د ټول افغانستان لپاره لویه دسیسه دا ده چې دوی یقین اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای گنی د دې مال د دې اتات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي گنی اولادونه واړه ځان ته غلامان گنی د دې مال نه ځان ته حلال گنی نو دا خلک د دې وطن د پاره ډېر لوی مضر فتنه ده او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکي او د دې مخنیوي وکي نه پرې نه چې د نفوذ وکي زموږ په عمل کې.
دغه دینی علماو د هیواد نور ولایتونو له علماو څخه هم وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره کړي او په هیواد کې د مسلمان وژنې لړۍ د بندښت په موخه خپل غږ پورته کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له وو د ماشام تر پوري بیا ازادي رادیو په منځني څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس نه خبرو. البته وی هیله کوم کله چې تاسو اس ام اس را تاسوي هغه کې ډیر جملې ولیکي هغه بیا بیرته دلته ګډوډ را رسی شي هغه نشول بستلې نو غوړه ده چې لنډ جملې او لنډ اس ام اس را واستوي څو د ازادي رادیو لالاري درته خبر کړو. خوست په وی مشایره ته ورشو په فرا ولایت کې د انابګل مشایره نه مکلیزه 13 ورځ د شاندار محفل پترس کې د نږدې 1500 فراهی شاعرانو او د شیر د مینوالو په حضور کې ولمنځل شو. لفرا د ساجر رو خبريال احمد شاه فطرت د دې مشایره راپور راکوي.
د انابګل مشته هر وخت په سر لیرا ولا غټي ګلان که هر سیمه ګلالای را ولا
په دغه مشایره کې شاوخوا 1500 شاعرانو خپل شعرونه راغلو مینوالو ته وړاندې کړل. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشاعرې په پیل کې وویل د نابګل مشاعره اوس د فراه د کلتور او عنعنات یوه برخه ګرځېدلې چې ټول فرایان ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په هیواد کې د روان حالات تر څنګ د نابګل په اړه هم ترتیب شوی وه. فضل احمد حبیبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د نابګل ستاینه کړې وه.
د سنځل ګل، انار ګل، بادام ګل په رقم د نابګل په نوم خپل ځان هم بریالی راوله. د هلمند سند نارنج ګل شاعر جهان پی جنې د فراه هر شاعر نریت نوم یادې راوړه.
عبدالرحمن ژوندۍ بیا هغه شاعر چې په یواد کې پر روان جګړې خپل اندیشنه د شیر په ژبه د حاضرینو سره شریک کړه.
څوک پی ترورست بولی او څوک القاعده چا په د امانس کې آشنا وکړه نه فائدہ ټول قومونه بار وړاندې واځي زما کام ګوره ټول بدبختۍ دی چې ګالې پښتانه لو یا اسلامی نړۍ جهاد یوازې مشکو مشکو پای مت کڼړی د نور میده.
محمد ریم اخلاقیار په خپل شعر کې په یواد کې پر نه حق وژنه او مرګونو نیوکه وکړه او په خپل شعری ژبه د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را شودلې، کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را شودلې، د ټوپک سره آشنا سوما احسان راڅخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر و چې د مشاعرې ګډونوال ته په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. دغه په ترنم کې کلیوي خوښه خوند نغښتې و خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه.
شیخ صفت د جنتو چې گمراهانو تکړې لکه تلا چې د ټګانو و بازار ته اوسې دسلو کالو اقدمی وانگار پیوسی.
د نابګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینوالو سره شریکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار قریشی لکندهار لیکي د سولې د خبرو هر کلی کوي خو هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کلونو کې ترلاسه شوي دي باید په اوبو لاهو نه شي. موسی خیل له غزنی لیکي که په اندړ ولسوالۍ کې پراخ عملیات ونه شي ممکن امنیتي ستونزې زیاتې شي. عبیدالرحمن بیا له غزنی لیکي په اندړ کې پاڅون کوونکي بریالي دي. ګلزار له زابل لیکي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې له شپږو میاشتو راهیسې ښوونکو ته معاش نه دی ورکړل شوی. محمود علی کوزای لیکي ولسمشر غنی او عبدالله دي د پاکستان پر ځای له هند سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي. عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان له علی نګار څخه لیکلي دي په افغانستان کې ټول علما باید د ننګرهار د علماو په څیر څرګندې خبرې وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په راستول سمس کې لیکلي دي د ننګرهار د علماو هرکلی کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. البته ځینو اوریدونکو بیا د ننګرهار پر علماو انتقاد کړی. اتنی می بچی شوی لند خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبري وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنگلاديش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی. ټاکل شوی چې افغان فوټبالران به د سیشن بي پورس د بنگلاديش د ټیم میلمانه وي. پاکستانی چارواکي وای وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان یالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووشل. متحد ایالاتو پرون د کیوبا نوم د تروریسم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وایست. او سیپ بلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. بیګاش په وسلوالو د بلوچستان لمستون څخه شاوخوا 15 مسافر چې کراچۍ ته روان وو د وسلو په زور تښتولي چې پر جنوې ډزې کړي او شل تنه یې ځینې وژلي یو تن هم ټپي شوی دی. په دې اړه تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پور راپور کړي.
له پښین او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچۍ ته روان وو چې ماخوستن د کوټې ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې د مستونګ په کټ کوچانو مې ځای کې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او وې درول. شاوخوا 15 مسافر ځنې راکښته کړل، له ځان سره د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یو بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دای هغه وسلوال چې مسافر یې وژلې غلب بولي غلب پر سړک ولاړ وو، پر مجې دزې وکړې، موږ بس ځنې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 15 تنه وو، موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو راخوشي سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی د شپې ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بیګنا خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنگول دي. د دې پیښې تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله.
پښین سے دو بسز روانه وې دي.
لپښین دو بسونه کراچۍ ته روان سیو چې پر لار ترهګرو تر پیژندنې وروسته هغه د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونه راکښته کړي وو. شل مسافر یې وژلې او یو یې ټپي کړی دی. په څومره بې دردۍ چې هغوی دغه بې ګناه پښتانه ورونه وژلې، دا د دوو قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم ده. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي د شپې شاوخوا 3:30 بجې د یدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل سول چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو ورباندې د غم چیغې پورته کړې. د وژل شویو کسانو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخ ته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله سوې او په هغوی پسې یې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل شوي کسان د پشین میزۍ اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسېدونکي دي چې مړي به نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د مستونګ له پیښې یو بل پاتې شوی ژوندی یولس کلن اقبال دی د ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
بیا موږ په شاله کې بوت په دا باغو کې مې پرڅنګ مې پرڅنګ مې ومخت مې وشات مې ما بینسکو فين یو فين جیر چا چا هغه نس کلی خو هغه نه جوړ نو سس کلی هغه عدالت وو چې په باغ کې تجا کوي. بیا چې موږ مخته لاړو چرول نه خسرتا کو نه ښکارا کې دا چې ښکارا کولو پښتانه یو خو د کښن بولستان یو خو د کښن ول پښتانه وو چې بیا بولس بل یو بولس ما څنګه نه هغه سه وشتي هغه چې په ما کې لاس بز درغه لاندې سولم چې دې سو غره ته وختلو بس ما کوچ په خو مونډه کوي هغه کونه ګز ما سپه کوجه سره هغه ګز ما دمه خمړو کول غټه بتي سره او پرغه به واچو بس ضربه
یو لسکلن اقبال ووډانې مو په خبرونه کې د ساينس او ټیکنالوژي د دنیا په پروګرام کې د نړۍ لتیز اورګاډي خبرو چې په امریکا کې د جوړیدو کارونه روان دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
مخکې تر دې چې د ازادي اوریدونکو پروګرام خپور کړو د ساينس او ټیکنالوژي د دنیا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا
د ساينس او ټیکنالوژي د دې اونۍ په دې لړۍ کې د الوتکې همره د چټکې ترانسپورتي وسیلې د جوړولو او د کیوري سيټي د تحقیقاتي سفیدې په اړه معلومات ترکو. کیوریوسیټی ستوربیړۍ اوس د مځکې له کورې 22 میلیونه او 15 لکه 10 زره کیلومتره لرې د مریخ د کورې پر سطح حرکت او علمي څېړنې کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ملي ادارې ناسا دا سفینه چې بشپړ نوم یې کیوریوسیټی روور دی 900 کیلو وزن لري او د پلوتونیم په انرژي چلیږي. دا ستوربیړۍ د 2011 میلادي کال د نومبر په 16مه نیټه د کیپ کاناویرل اډې فضا ته ولېږل شوه او له نږدې 8 میاشتې سفر وروسته پر مریخ کښېناسته. د مریخ د کورې د اقلیم او جیالوجۍ څېړل د ژوند او ژوندي سارو د موجودیت په اړه تحقیق او په راتلونکو وختونو کې مریخ ته د انسان د سفر د امکاناتو لیدل د کیوریوسیټی رورر اصلي ماموریت دی. د کیوریوسیټی رورر د تحقیقاتي ټیم ربکا ویلیامز وایي چې یو وخت په مریخ کې احتمالا اوبووي. هغه شګې چې تاسو په مریخ کې وینئ ګردۍ بڼه لري او غټوالی دومره دی چې باد یې نشي خوځولی. زموږ علمي ټیم ټول په دې نظر دی چې دا شګې د اوبو د یو غښتلي بهیر په وسیله لیږدېدلې دي. د 2012 میلادي کال په دسمبر کې د کیوریوسیټی رورر ماموریت چې دوه کلن و د ناڅرګندې مودې لپاره اوږد کړای شو او د کیوریوسیټی رورر تحقیقات تر اوسه پورې په مریخ کې دوام لري. خو د دې کار لپاره په کار و چې په مځکه کې د کیوریوسیټی رورر د اتومات فضایي سفینې پروګرامونه او کمپیوټري سیستم تازه یا اپډیټ شي. د ناسا ساینس پوهانو په وروستیو کې له څه باندې 22.5 میلیون کیلومتره لرې څخه د کیوریوسیټی د تلسکوپ د کامري سیستم اپډیټ کړ. له دې اپډیټ سره د دې کامري قوت او ظرفیت خورا لوړ شوی دی.
په امریکا کې د سفر کولو یو نوی لار آزمویل کیږي که بریالی شوه نو په ترانسپورت کې به لوی انقلاب راولي. دې شیوې ته چې له ډیرو وختونو څخه یې مفکوره مطرح وه او اوس د عمل جامه اغوندي هایپر لوپ یا ټیوب لار وایي. ترین یا اورګاډی د پټلۍ پر ځای په یو ټیوب یا نل کې حرکت کوي. د هایپر لوپ ټکنالوژي د چلیدونکي ترین سرعت به د ژغ تر سرعت زیات وي، یعنی په هر ساعت کې به 1200 کیلومتر لار کچ کوي. هایپر لوپ ته د ازموینې لپاره اجازه ورکړی شوې چې 8 کیلومتر ټیوب لاره د کالیفورنیا په مرکزی برخه کې جوړه کړي. دا به لومړی ځل وي چې د هایپر لوپ یا نل لارې ترین حرکت کوي. په دې لارې $100 میلیون لګښت راځي. دا پیسې یوازې په یوې تجربې لګیږي او د بریالیتوب په صورت کې به د سان فرانسیسکو او لاس انجلس ترمنځ په دا ډول ټیوب لارې $8 میلیارډ ولګیږي. که دا ټیوب لاره جوړه شوه د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ترمنځ سفر به 30 دقیقو ته رالنډ شي.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمیر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي. نور منځنډوم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
غزنی ولایت د اجستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي. لارې بندې دي، اعمالات نه کیږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والی څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان په یو خوا هم نه وړل کیږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته. خواهش هم دا دی چې د اجزستان غم وخوړل شي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. تورخان ما د لغمان نه د مرکز نه ورور جان شکل زمنګه د مرځه د سرک سرې شوه دا او کار پینه پیلېږي. دا دوه کال کې سرې پېښوي دا کار پینه کېږي. دا څه علت ده؟ پیسې راځي او خلک خوري، موږ په دې نه پیږو چې دا څه علت ده. او د مرکز الکان دي ټول بیکاره دي، ټول په جنگ او عملو باندې اخته دي. موږ هیله کوو چې دا پیغام ول نشر شي، بل پیغام چې زمنګ دا کار وشي. نور در دخه ژوند غواړم.
السلام علیکم. زه بارګست ولایت بل مغرب د ولسوالۍ سره خبرې کوم. موږ په بغاو ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې موږ خلک کې موږ نه بازار ته پیډې نه موږ کارون دغه کې دکانونه ټول خپل کې موږ څو کوم څه کوي. تاسو دا د
نور ولایت نه د ازرې ولسوالۍ نه تماس کې ما ورور د دې منګه پیغامونه تاسو نه سپته وای. ازرې څالو تر په لار لري دا ما سره د دریم ورځې کیږي چې لارې په بندا کړې ده. مخلوق له دوا مرشته سره مخ ده، خوراکي توکو سره مخ ده، لوړ پورو چارواکو سره تاسو تماسو نیسئ. په ازره خبرو وکړي. ازره دې کابل او د لوګار د غزنی پکتیا پکتیکا یو منډاو ده. دا کې دا ورومات کړ نو دا ولا چې نه ختم دي. دا زه هم د بیا اشرف غنی ولا غلای ده ولا پښتنه نه کوي. والسلام.
سلامونه او احترامات. کریم خبرې کوم د کابل نه. د طالبان چې وي په پغمان کې چې د اربکیان او د ملي پولیسو جنازه ناروا ده، نو زه دوی ته دا وایم چې وروره د دوی جنازه ناروا شوه. ته د څه مقصد دپاره جنګېږي؟ ته همدې څوکۍ ته زور کړه که نه ته خو طالب نه یې که نه. باید چې طالب نو ستا لري شي په خاطر د دې چې طالب والیم ته وایي په جومات کې ناست وي، نو سیاست کې څه لګوتې وایي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. شیرباز خبر کوم. د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولی دی. بیګا ورځ د ټول طالبان را وختي پاکستان چکپین اچول دي. اردو پولیس سربازان لټول باید د نهري کنډو باندې بس پوستې واچولی شي. د اشرف غنی نه دا خواهش لرمه چرا دې شي بس دلته یا پښتنه وکړي د پاکستان سره دې پښتنه وکړي والی دې والی طالبان را لېږي او دې پکتیا پکتیا والی نه دا خوښ لرم چې بس جدید دی دې پښتنه مخنیوي دې وکړي دې نری کړ نه باندې سرحدي پولیس دې واچي و سلام او احترام
تاریخ کی ورکی دا حکومت تصمیم پیسے دا حکومت چې واخلتی سم نیمه بیا د جکانانو جی بیا طالبانو تام ورغول کول کیږي. نو کدا ورکنه سواله دا به د دغه ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وښتل شي د کندهار د نقشې سره د دې ولسوالۍ نوم وښتل شي او په یو کال کې به ټول ولسوالۍ ته دا پروسه وغځیږي د کشر نسل الفان په دې کیسه په دې کار اخته دي ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی او چارواکي ورسره شریکان دي چارواکي وواړي هزار د دوه ساعت کې به ټوله مکمل باندې چارواکی وغواړي لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي او خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. والسلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته اړوندونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کیږي په دوبي کره کیږي چې دا ډېر بد کوکنار دي او ډېر بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه ولا د خلک راځي د لیا کښت کوکنار کوي بیا نه چې وسره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پریږدي چې وکړل شي دا په دوبي کرل کېږي په خواب پسرلي وه اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچکلې چې مصرف یې هم ډېریږي کروندګر یې هم تباه کړل چیډ یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سلطاندانه رقم عمل شروع شوی دا څلور کاله کېږي دا په شاولی کوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلور ولسوالۍ کې دا کښ په دوبي شروع شوی دی چې حالانه د اوس هېڅ تباسادې کال شروع دی خلک ولاړ دي کړي چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړی هم هندوانې ګران کړلې هم یې وجهات او ترکاري باندې ګران کړل او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي دا هره ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هر اول دوا غواړي نو زما د لوړپور چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت او د کروندګرو ته زړونی او نور د میوجاتو تخمونه او نور شان ورکړي چارو کې چې خلک ګټه کوي واخلي صادرات پیدا کوو اجر او دغو کو نو دا کوکنار باید بند شي مانه چې او د دې سره بیا نه تیم راغلي ده په دې سره بیا نه چې نه اولاد بیا غانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نو کارونه هم کې چرکی هم کې. والسلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. ما د اوس حکومت کې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک جوړ شوی دی د هغې کار ډېر قرار سلو روان دی هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کارتا ته ورسېږي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لا ډېر وکړه او ډېرې ستونزې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه رحمت الله عبد القیم د دباغس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غني وویل چې زه خدای رئیس جمهور کړم زه به سړکان اول په سړکان جوړ کړم تر اوسه هیڅ ونه کړه. وسلام.
السلام علیکم. زردت سارا ته کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلی ستاسو سره پر لاین یم. زما اول د معروف په اړه د پلاویدانې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه مرور چې کوم وروره د خزیات لګښت لرونکی وروره دی او دې په دې اړه هېڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه. خلک وایي
چې دا روډ جوړېږي څوک بیا وایي چې نه جوړېږي. موږ غواړو په دغه په نامې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه دغه مدعی معلومات واکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات ترپه شي یا بله تر هغه هم پسې زیات شي. نو زموږ دغه غوښتنه ده چې باید د په نامې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګران وطنوال ته ورکړي. والسلام مع احترام.
ګران کندهار نه خبره کوم، حسن د پکتیکا دی ولایت یم، نه د خوشامند ولسوالۍ. زموږ په خوشامند په ولسوالۍ کې ډېرې ساحې فاتح دي چې د فون شبکو چې حکومت نشته پکښې کې، یو شی نشته پکښې کې. خلک ټکر ټکر دي، خلک در په دره دي، نه سکول شته، نه مدرسه شته، نه مکتب شته، یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرځه دغه شورې ګرځي، خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي، زما پلاستیکان ټولوي کورونه باز کې لدوږي، ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي. نه نه لویان یې مزدوري کوي، خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي، ټول تک تور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزن دي، اوس څه وخت سمېږي، څرنګه به سمېږي؟ دا چې ښه مرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دی راکېټ واخلي، بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي، بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان مرګ جوړېږي، پوتن به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړي وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غنی ته زه ډېر سلام وړاندې کوم، چې باید دغه ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د ورزګان ولایت چاچن ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا استاد وشي په بازار کې د دا ډېره کمزوري ده. زه د مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې مونږ یو بل سمه خداره یو دا خدا چې ډېره کمزوري ده. اوس په دې څو وخت کې قرار یې بس د اوه بجو دوه مازدیګر د اوه بجو سبا کار پرېږدي بره باندې در صاف تسلور وبجو ترې هیله چې دا غو مشکل بره حال کې دا خدای چې ډېر کمزوري د خلک پر ډېر دی د ورځې بالا بس کار نه کوي، پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږ دی. نو بس ته خلکو د ډېر وای د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دا غو د افغان بیسیم خبرتي شرکت ګډونوال دا ما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومني. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره په ناس کې یم. دغه نوی حکومت لویه توپه چې موږ ته راکړه هغه توپه همدغه ده، او ټول ملت هم ورڅخه خوشحاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوستل. او هر یو د خپل کاروبار، د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه بېزاره دي. زه هیله کوم د محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دغه اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ پام وکړي، او که چېرې تاسو دا حکومت نه پرېښولی پرېږدي او بل چا ته استعفا ورکړي، بل چا ته وسپاري. وسلام.
السلام علیکم، ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم. سلام د محترم رئیس صاحب، اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کوم چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکي چې موقعیت لري، دا څومره ډېر عمر کېږي چې دا مسجد جامع فعال شوی دی، او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. رئیس جمهور څخه خواهش کوو چې دغه مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه چې دې مسجد جامع کې بعد لمونځ وکړي. دا مسجد جامع ډېر عمر کېږي چې فعال شوی دی، او فعال شوی دی دا مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لم المن نسکونه دروازې بند دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص شي، ټول مسلمانان ورون المنځ کې. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرېږم. زما نظر دا دی چې دا بنجان چې افغانستان کې بنجان دي، دغه په زرهاو زرهاو، نو دغه بنجان چې دې ته شوای د حکومت مشران وایي چې وای موږ بشري حقوق په بای کوو. دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دوه نه دي بنجان دي؟ آیا دغه چې شپارس کال یا پنځلس کاله قیدي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د میړه یا د ورور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره خلوقلو نسي دري او دوی وایي موږ بشري حقوق پرځای کوو؟ بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کال دغه لس کاله او شل کاله کښېني، دا خو بشري حق نه دی، خو باید د خپل زوی د خپل میړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم، عباس الله په قلام کې ده سپینځري و نیونیانو کوشنیان د خلاصې، آیا د دوی په دغه قانون کې کوشنیان هم بندیان دي، سپینځري هم بندیان دي، نیونیان هم بندیان دي؟ دا څنګه بشري حقوق دی؟ اخره خبره دا کوم چې د خپلو مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیان ته د تاسو مشته حیوانات په سترګو وګورئ، د هغو څنګه پر وخت باندې خوراک ورسره کېږي، هغسې درملنه کېږي؟ آیا زه دا غواړم چې د دغو بندیانو جمع درملنه وکړي، د باغي وشته حیوانانو په سترګو ورته وګورئ؟ والسلام.
بله السلام علیکم، زردار سالار ما د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زما یو غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه، همایون عزیز صاحب څخه، دغه د معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلې شوي دي، غواړو د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه مویساک، تاسو دا پیغام پېژنم چې زموږ د پنځه مشکل دی او هر څوک لري د دې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ نو پیسې ته وځو پرې ګټلې هم نه یې، یعنی موږ د دې څخه پای پیسې یو یا زر افغانۍ دي چې موږ یې میاشت نه کیږي هغه تعویده وو، اوس بیا مستقیت والا روان دي، ملات والا روان دي چې یو را کوشش زر افغانۍ مې مالی اخلي او موږ اوس پرې دې میاشت کار نه کوي، موږ په تیل باندې ګولا کوي مې چې دې یو لا کوشش زر افغانۍ مالی غواړي. نو موږ تاسو ښه له دا چې تاسو باید دا مسولینو ته امر وکړي او دا تور خبرې در مسولینو پرې ورسوي چې دا پیسې څلش کې او دونه ظلم نه کوي، ځکه چې نو موږ درته د کار کېږو او موږ لکه به کوښښ نو. وسلام.
السلام علیکم، زه نثار احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیسوالۍ کې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي، دا مشکلانه پر خلکو بند کړي دي، نو خلک خپل خواري او زر غریبي نس کولای. موږ د ورپور چارواک صدا غواړو چې مشکلان ژر د جری لکه، ځکه چې وس خانان خلک دغه ضرورت نور تر مټر چلی او د خواران غریبان خلک دغه مشکل وس نه لري چرانه سي کله ریغه نس راشتلای، نو خامخا خو زرن چې مټر دا شي سړی نس پیدا کولای. موږ د ورپور مشران صدا غواړو چې دا ژر د جری لکه. والسلام.
زما پیغام د ازادۍ راډیو د هر څخه باید و ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله او نور منصبینو ته ورسیږي چې د دوی د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغوی واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرګ په نامه، نه اسلامیت معلوم دی نه افغانیت معلوم شو نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې، ولې یې بندې کړي دي؟ اردو و ولسوالۍ و پولیسو ګردو، که دغه د اسلام و د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې، نو د مظلوم ملت غږ دې دوی واوري که نه اوري؟ خدای خو یې اوري. ورځ عشر خو ستا که مسلمانان دي خو سم د اسلام رفتار دې وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دې کور کې شي، باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
زمتله خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه لکېږي، بیخي داری په سات بیخي په ښکاره روان د ولایت نه، والي لري نه قومندان لري نه هېڅوک لري، هېڅوک داس نهشته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه ستا اجراحت وکړه. ورورکه بیخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدوی سره کتل کړل وروورکه، هېڅ رسېدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. زیب خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي، اباطل پرې پورته کوي. سرمایه داره سړی همیشه
کامیاب د محکمې تم تیار درو سرموالی تم سرموالی اند د پګټه د محکمې هم د پګټه د سرمایدار سړي په خاطر د غریب سړي هیڅ څوک نه وري ولایت رهبری هیڅ اراده د دین لری سیداری په سات ورکه زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې د لشرفني چې دا داسې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلي زه به اداري فساد پوره کومه یعنی هغه لوړې هغه شي سره له کوم قول چې تا الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونهنیسي دا دې فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري. وسلام په احترام.
که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې لالارې تر مسولینو ورسوي، نو کولای سي هغه شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلان وو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.